قدر من دوستان وقت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. بروکسل کې د ناتو مشرانو پرونی یو عربي اشمنه وکړه چې د اوګدي مودې په مخبه په افغانستان کې پاتې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په لومړي رسمي سفر پرون لندن ته ورسید او د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او د پنجاب پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف وایي د ګوند رهبران نواز شریف نن مازیګر له خپل لور مریم نواز سره لاهور ته رسیږي او د ګوند غړي او مشران هرکلی ته هوایي ډګر ته ورسي. دوستانو ستړي مشه د ساده رادیو په یو بل خبرونه کې محرکلی کوو. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو خو په لاره خبر مکو. دا پنشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مزکی د خویدو او سیلابونو د راوتلو لکبل لزګونه کورونه ویجاړ شوی او یو شمیر کسان مړه شوی دي. د ناتو د اروپایي ځواکونو لوی کمانډان جنرال کورتیس اسکاپار ارتی وایي دا چې اوربن مراد شو او ډیرو طالبانو د جګړې د ډګر ته بیرته ستانه نشول، دا د دې سرګندوی دي چې افغانستان کې خلک سوله غواړي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې باور دی چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د هغه لیک متن خپور کړی چې د شمالي کوریا مشر ورستولای دی. دا پنشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مزکی د خویدو او سیلابونو دراوتلو لکبل لزګونه کورونه ویجاړ شوی او یو شمیر کسان مړه شوی. د پنشیر د والیم رسیال محمد امین صدیقی وایي چې په خنج ولسوالۍ کې د غره د خویدو او سیل لامل زیات مالی تاوان رسیدلی خو د مړو او ورکو کسانو دقیق شمیر لا نه دی څرګند. ښاغلی صدیقی پرون ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه یوازې د شپږو کسانو د مړینې خبر تاییدولی شي. دی وایي دا یوه ډیره هولناکه پیښه وه. متاسفانه نه یو توانیدلی چې د تلفاتو دقیق شمیر معلوم کړو. 300 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او 200 کورونه تخریب شوي. سلګونه جریبه کروندې ویجاړې کړي او سلګونه د میوې او بې میوې ونې هم له بیخه ایستلې. خو د پنشیر ولایت د امنیت امیر نجم الدین بیا په یوه مرکه کې په دې بیخه کې د مړو او ورکو کسانو شمیر 14 تنه یاد کړ. د پنشیر د والی مرستیال محمد امین صدیقی چې په مصیبت ځپلې سیمه کې د مرستې رسولو او د وضعیت د څارنې ځانګړي کمیټې مشر هم دی وویل چې په سیمه کې د سیلاب د بیا راتګ خطر هم شته. خو د ملي دفاع وزارت ته خبر ورکړی چې ځانګړي تحقیقات ډلې ورواستي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د محل په بروکسل کې دی پر دې پیښه خوشحالي څرګنده کړي. دا ناتو د اروپایي ځواکونو لوی کمانډان جنرال کورتیس کاپارتی وایي دا چې په افغانستان کې اوربند مراد شو او ډیرو طالبانو د جګړې ډګر سره مخه وکړه. د خی چې د دې هیواد ولسونه په واقعي توګه سوله غواړي. دا ناتو د امریکایي جنرال پرون په بروکسل کې د ازادي رادیو خبريال ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو رښتینی پرمختګ کړی او ناتوی پر روزنه کار ته ادامه ورکوي څو دا هیواد یو وار بیا د تورستانو په ځاله بدل نشي. د وایدا ناتو د نهوی شغلو او زموږ شریکانو یو وار بیا له ولسمشر اشرف غنی سره ژمنه اعلان کړه. ورته ویل چې تر 2040 میلادي کال به مالی مرستې کوي. زموږ پیغام دا دی چې موږ تر هغه په افغانستان کې داسې پاتې کیږو څو داسې شرایط برابر شي چې هلته ثبات ټینګ شي. نوموړي یو وار بیا ټینګار وکړ چې وسلوال طالبان د جګړې ډګر نشي ګټلی او باید د سیاسي حل موندلو لپاره له حکومت سره خبرو ته کینی. اخوا د کندوز د چارداري ولسوالۍ کې پوځي عملیات نن هم ادامه لري. د کندوز د والی ویان نعمت الله تیموري پرون ماښام ازادي رادیو ته ویل چې په چارداري ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو دوه مرکزونه ویجاړ شوي دي.
دوی مهمه پوستي او یا قرارګار وی چې یو د خپل نشه علم او بل د وسلوالو مخالفینو د سريقه تي و دا د قرارګار هم منځه ماړي د ماړي صوفي سوجاني او اولیا صفلا دا شان د خرکارانو کلی دا هم وسلوال مخالفینو لښتونه څخه پاک سوی دي.
خاغلی تیموري زیاته کړ چې په شهر دره ولسوالۍ کې پوځي عملیاتو کې ولس وسلوال طالبان وشل شوي. اخوا د افغانستان په ختیځ کې امریکایي سرتیری وژل شوی. د امریکا د پوځ د خبر پاڼې په حواله په دې عملیاتو کې چې پرون د جولای د میاشتې په 12 نیټه یو افغان سرتیری هم وژل شوی او څو نور ټپیان دي. په خبر پاڼه کې د پیښې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو دا په یو ونه کې دوهم امریکایي سرتیری دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې پر خونځیو حمله زیاتې کړې چې حکومتي ځواکونه د پوځي عملیاتو بندولو ته اړ کړي. د لوګر د امنیتي کمانډاني ویان شاپور احمدزي پرون ازادي رډیو ته وویل په تیرې وونه کې په لوګر کې زموږ خاص ځواکونو ځانګړي عملیات کړي چې تقریبا اویاتیا تنه وسلوال مخالفین پکې وشل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د هغه لیک متن خبر کړی چې د شمالي کوریا مشر ورستولې. ډونالد ټرمپ د کیم جونګ اون له لوري ورسېدلې لیک ډیر خبره لري. ډونالد ټرمپ پرون پر ټویټر په یو پیغام کې د کیم جونګ اون لیک چې د جولای د میاشتې په شپږمه ورته لیکل شوی ستاینه وکړه او دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ستر پرمختګ نښه بللې ده. د ګورجستان ولسمشر وایي هیواد همدا اوس د ناټو د غړیتوب لپاره چمتو دی. ولسمشر جیورجیو مارګاشیولی پرون ازادي رډیو ته وویل چې هیواد ټول ابتدایي شرایط چې په ناټو کې د غړیتوب لپاره اړتیا ده پر ځای کړی دي. د ګورجستان ولسمشر د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره په بلجیم کې و. هغه وویل چې هیواد د ناټو غړیتوب ته همدا اوس هم تیار دی او دا د ناټو د غړو هیوادونو کار دی څو دې پوښتنې ته ځواب وایي چې ګورجستان څه وخت غړیتوب ترلاسه کولی شي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره سیالي روانې دي. ټاکل شوې ده چې سبا یعنی د شنبې په ورځ د بلجیم او انګلستان د فوټبال لوبډلې د دریم مقام لپاره خپل کې سره مخامخ شي. د یک شنبې په ورځ به وروستۍ لوبه وي او د فرانسې د فوټبال لوبډله به د کرویشیا له لوبډلې سره مخ کیږي. خبرونه مولا ساده یې راډیو نه واوریدل باندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په بروکسل کې پرون د ناټو د مشرانو غونډه پای ته ورسیده. د دې غونډې په دویمه ورځ یعنی پرون پر افغانستان بحثونه متمرکز و. د ناټو غړو هیوادونو یو بار بیا ژمنه وکړه چې د اوږدې مودې په مخه به په افغانستان کې پاتې شي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د اوروزګان ولایت په تیرین کوډ کې یو شمېر بې ځایه شوي خلک د مرستو د نه ور رسېدو له کبله شکایت کوي. دوی پرون په یو اعتراض کې راټول شوي وو. په لوګر کې په وروستیو کې پر ښوونځیو او د پوهنې پر ادارو بریدونه زیات شوي. ولې په دې موضوع باندې د لوګر د امنیتي قمندانۍ د ویان سره غږېدلی یو. د پاکستان د مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف چې د یوې محکمې له خوا په لس کاله بند محکوم شوی نن له لندن نه پاکستان ته ستنیږي. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لومړي رسمي سفر پرون لندن ته ورسېد. ونیزو پروګرامونو کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام له یاده مباسي هم درنګ کور کلم خبريږي. په بروکسل کې د ناټو مشرانو پرون ژمنه وکړه چې د اوږدې مودې لپاره به په افغانستان کې پاتې شي. ناټو او شریکانو د افغانستان د ځانګړو پوځیانو او هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا هم ټینګار کړی چې د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي. د ازادي رادیو همکار احمد شیبر چې په بروکسل کې دی په دې اړه نور تفصیل راکړي.
ناټو او شریکانو یې د افغانستان د ځانګړو پوځیانو او هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ تر څو د نړیوال تروریزم پر ضد خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي. د ناټو عمومي منشي په بلجیم کې د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د پنځشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې له افغان ځواکونو سره به مالي مرستې تر 2024 کال پورې ادامه وکړي. ینس ستولتنبرګ وویل چې بهرني ځواکونه به هم په دې هیواد کې د شرایطو پر بنسټ ډیروي.
This will help them further develop their special forces and air forces.
دغه افغانستان سره مرسته کوي چې خپل ځانګړي ځواکونه او هوایي ځواکونه د نړیوال ترسم پر ست په مبارزه کې نور هم پراخ کړي. همدارس موږ د ولسمشر غنی د سولې د باجور اته وړاندیز قوي ملاتړ وکړو. له افغانستان سره به موږ دوامدار شمنه دغه هیواد لدی هڅو سره چې د دایمي سولې او پخلاینې لپاره یې کوي مرسته وکړي. د ناټو مشرانو او شریکانو یې په دې دوه ورځنۍ سرمشیزه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د ناټو په اعلامیه کې چې د دوه ورځنۍ سرمشیزې په پای کې خبره شوې ده راغلي دي چې د افغانستان د لانجې حل لاره دا ده چې خبرې وشي. د اروپا لپاره د ناټو جګپړې قمندان جنرال کورتس کپروتی هم د ناټو د غونډې ترڅنګ د پنځشنبې پروسه ازادي رډو ته وویل چې طالبان له سولې پرته بل لار نه لري.
Were there in
موږ تر هغو په افغانستان کې یو چې هلته موږ داسې شرایط پیدا کړو چې په دغه هیواد کې اړتیا ورته لرو. طالبان د دې ستونزې پوځي حل لاره نه لري. دوی باید د خبرو میز ته راشي. د ناټو، اروپایي ټولنې او د افغانستان د حکومت د غوښتنې سربیره طالبانو د سولې خبرې رد کړې دي. په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اعلامیه کې چې د سرمشریزي په پای کې خبره شوه له پاکستانه په ځانګړي ډول غوښتل شوي دي چې په خپله خاوره کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي، د تروریستانو د مالي مرستو مخه ونیسي او پرې نشتي چې د پولې پورې غاړه بریدونه وشي. په ورته وخت کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د پاکستان او افغانستان د عمل د پلان هرکلی کړی دی. اسلام آباد تل په خپله خاوره کې د ترهګرو د ځالو موجودیت رد کړی دی. په اعلامیه کې دا هم راغلی دي چې باثباته افغانستان د ټولې سیمې په ګټه دی. د افغانستان د سولې او امنیت د بحث تر څنګ ناټو پر شی حکومت ولی او د اقتصادي ودې پر اهمیت ټینګار کړی دی. همدارنګه روان کال د آزادو او شفافو پارلماني او راتلونکی کال د جمهوري ریاست پر ورته انتخاباتو تاکید کړی دی. احمد شیبر، آزادي رادیو، بروکسل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دوستانو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپه 12:00 اوریدلی شي. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان شاپور احمد زیوی وسلوال طالبان پر قونزوی حمله کوي، سو پر حکومت فشار راولي چې په دې ولایت کې پوځي عملیات بند کړي. وسلوالو طالبانو د پنځشنبې په شپه د لوګر په مرکز پولي عالم کې د نجونو او هلکانو ویلې سي ته ور واچو. د لوګر د پونی ریاست په حواله په دې قونزي کې تر زرو زیات زده کوونکو درس وایي. فرشتي جلال زی له شاپور احمد زی سره مرکه کړی او په پیل کې پښتنه ځینې کړی چې څومره خونځي په یوونی کې تړل شوی یا سوځول شوی دي.
لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، په تیر یوونی کې په لوګر ولایت کې په محمد اغې ولسوالۍ کې همداراز مرکز الوزی او بابوس په سیمو کې زموږ خاص ځواکونو خاص ځانګړي شپنی عملیاتونه ترسره کړل چې په یاد عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته ډېره قوي مرجوب له واوخته چې تقریبا اویا اتیا نفر وسلوال مخالفین په هوایي بمبار او ځمکني عملیاتو کې وژل شوي دي. طالبانو د یادو عملیاتو کارولو په موخه دوی اوس یوازې یاد ولایت 16 ټارګټ کړي. د مخامخ جنگ توان نشي کولای نتیجه کوم سره اوس دوی غواړي چې د معرف په برخه کې ځینې ځینې په محمد اغه وسواله کې هم دا مرکز کې دوی ټارګټ کړی دی او ځینې مخونه هم تدولي.
احمد صاحب، په کومو ولسوالیو کې مکتبونه بند دي؟ یعنی کومو ولسوالیو کې اصلا مکتبونه تړلي؟
ما چې تاسو ته ویل محمد اغه وسواله کې ځینې مکتبونه دي، دوه درې یا تقریبا څلور پنځه. همدارنګه په مرکز کې دوه مکتبونه ته دوی ور ورواچو، یو په بابو سیمه کې او بل په جویک سیمه. ورته وایي هغه ته ور ورواچول چې ازموږ پولیس هم سیمې ته رسېدلي او پای هم رسېدلی وو، هغه ته هغه ور یې مړ کړی. اما دشمن په دې بدې کار باندې نشي کامیابېدلی چې دوی دې ولس ته توان ورسوي یا دې ولس ته ستمه ورسوي. اما دوی اوس غواړي چې ولس راپورته کړي د نظام په باره کې چې دوی باید عملیات ودرېږي په لوګر ولایت.
احمد صاحب، دوی په لوګر کې خو دغه دی تاسو دغه مکتبونه که سوځول شوي دي یا بند شوي دي، د دې له امله خو به ډېر کوچنیان بې تعلیمه پاته وي. تاسو سره کوم ارقام شته؟
طبعا اوس ارقام یې ما سره نشته. تاسو کولی شئ چې معرف څخه واخلئ، د لوګر ریاست معرف څخه. دا طبعا یاد شاګردان اوس نشي کولی چې ښوونځی ته راشي.
نو تاسو حکومت د امنیتي اداره په لوګر کې تاسو څه کوئ؟ یعنی بالاخره د دې مشکل حل به څنګه کوئ؟ دا کوچنیان به مکتب ته نشي تلای او په ډېرو ولسوالیو کې به مکتبونه بند وي یا به انجونه خواستان تلای نشي. نو دا مسله به تاسو څنګه حل کوئ؟ څه یو لنډمهاله پلان ورته لرئ؟
بله، هو د لوګر ولایت رهبری، امنیت کماندان والی صاحب، دار زمینی امنیت رئیس بیا د موضوع په تړاو یو ځانګړی غونډه ترسره کړه چې نوی پلانونه لري. ان شاء الله د ولس سره به هم خبرې کوي تر څو دغه ناخوالو د ستونزو مخه ونیسي. ان شاء الله تاسو ته اطمینان درکړو چې پلان وخت به دا ستونزې ټولې حل شي.
دا لوګر د امنیه قمندانۍ ویان شاپور احمد زیو چې تاسو ورسره د ازادي رادیو مرکه اوریده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سلګونه جنرالان چې د خدمت موده پوره شوې او تقاعد ته سوق شوې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دغه اقدام د افسرانو د ذاتی قانون لمخې شوی دی. یو شمېر هغه جنرالان چې تقاعد ته سوق شوي ناراضه دي او وایي چې دغه اقدام د قدرونو وژنه ده. محمد حدیث پردي سپاره رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې تقاعد ته دغه وزارتونو د جنرالانو سوق کېدل د قانون لمخې شوی او وایي دغه جنرالان د خدمت د مودې له پوره کېدو وروسته تقاعد ته سوق شوی دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي چې دغه وزارت جنرالان په دوو ګروپونو کې د افسرانو او ساتنمنانو د ذاتی قانون لمخې تقاعد ته سوق شوی دي.
قانون ذاتی افسران ساتنمنان در چوکات
د افسرانو او ساتنمنانو د ذاتی قانون لمخې د کورنیو چارو وزارت په چوکات کې په لومړی ګروپ کې 113 جنرالان او په دوهم ګروپ کې چې تازه تقاعد ته سوق شوې دي 119 تنه دي چې په ټوله کې د دغه وزارت 202 جنرالان چې د خدمت موده یې پوره کړې وي تقاعد ته سوق شوې دي.
خغلی دانشوی دغه اقدام به په امنیتی ځواکونو کې د ځوانانو لونډې اخیستلو سره مرسته وکړي. نوموړی تجربه مسلکي توب او د خدمت دورې پوره کېدل د جنرالۍ رتبې معیارونه بولي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې دغه وزارت د احتیاط له 250 څخه زیات جنرالان تقاعد ته سوق شوي دي. د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد راتمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
احتیاط هغه ځای دی چې دغو جنرالانو هلته وظیفه نه اجرا کوله، بلکې د دفاع وزارت په احتیاط کې وو او عمرونه یې هم تقاعد ته برابر شوي وو چې د همدې دلیل له مخې دوی تقاعد ته سوق شوي دي.
د خبرو شو راپورونو پر اساس د تیر کال د دلوي په میاشت کې هم د دفاع وزارت 104 شپته جنرالان تقاعد ته سوق شوي وو چې هغه مهال د دې اقدام هدف اصلاحات او د امنیتی ځواکونو په لیکو کې ځوانانو ته د ونډې د ورکړې د زمینی برابرول خودل شوي وو. د شاوخوا 2000 جنرالان او لوړپوړو افسرانو د تقاعد طرح د تیر مریض کال د عقرب په میاشت کې ورسته شوې ده. د دغه طرح لمخې 100 جنرالان به تقاعد ته سوق شي. له بل خوا یو شمېر هغه جنرالان چې تقاعد ته سوق شوي دي له دغه اقدام څخه ناراضي دي. د اطفایي پخوانی رئیس او تقاعد ته سوق شوی جنرال محبوب امیری
د جګړې شرایط ته وګورئ، نامنې ته وګورئ، دښمنان د کابل دروازو ته رسیدلی دي او دغه اقدام کدر وژنه ده.
اخوا د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون منشي شکیبه هاشمی په اوسنیو شرایطو کې د حکومت دغه اقدام ناسم ګڼي او ټینګار کوي چې باید دغه جنرالانو له تجربو لا ډېره استفاده شوې وای. خو د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی خالد پښتون په امنیتي بنسټونو کې د اصلاحات او ځوانانو ته د فرصت برابرولو لپاره تقاعد ته د جنرالانو سوق کول پر ځای او ګټور ګام بولي. د پوځي چارو کارپو باری ارس په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کې اصلاحات مهم او جدي ګڼي او وایي چې دغه کار باید د قانون مطابق ترسره شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په کونړ کې دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې د ولسمشر غنی لخوا د زورواکو د زور کمولو او د هغوی د نیولو وروستي اقدامات ستایلي او د ولسمشر ملاتړ یې کړی. په دې اړه له کونړ څخه د روح الله انوري رپورټ اورو.
د کونړ دینی عالمانو شورا غړي مولوی نجیب الله حقیر د غونډې برخوالو ته وویل له ولسمشرې څو ځله غوښتي چې باید په دولت کې دننه د دولت په بودیجه مړو شوو زورواکو او قانون ماتونکو خلاف دي اقدامات وکړي او نن چې څو تنه زورواکي او د ځمکو غاصبین نیولي د کونړ ولسونه یې ملاتړ کوي.
په بلخ کې، په جوزجان کې، په پاریاب کې، په قندار کې او په هلمند کې په دې وروستیو کې چې کوم اصلاحات رامنځته شو، دا د دې ملت غږ و، دا د دې ملت د اصیلو بچو غږ و، او دا هغه قطع طریقو یا هغه بدماشانو هغه زورواکانو چې هغه نیول غوښتل یا ایشتل غوښتل د دواړو برخلیکونو سره مخامخ.
دینی عالمان وایي د دولت وسلوال مخالفینو څخه په دولت کې دننه زورواکي د حکومت لپاره ډیر خطرناک دي او که چیرته د دغو کسانو زور وبشي نو په هیواد کې امنیت ټینګیدای شي او د پرمختګ لپاره ښې زمینی برابرېدای شي. مولوی عبید الله بهاري وایي
د افغانستان د سیاست په مخ وړاندې کې، د افغانستان په اقتصاد کې، د افغانستان په سوله کې، د افغانستان په امنیت کې مثبت رول لري. موږ او تاسو د کونړ ټول علماء کرام، ټوله دي او قومي مشران دا غي نه پکړه کملاتړ کو چې موږ رئیس جمهور ته اطمینان ورکو چې دا زمنګ مرګ دی موږ به د دې مرګ د دفاع کې خپل ویني نظرانه کو.
د کونړ ارشاد حج او اوقاف رئیس مولوی نور المعبود احساس وویل کله چې هم ولسمشر د زمکو غاصبینو زورواکو او نامسؤول وسلوالو ته لاس وروړي یو شمیر کسانې د شخصي ګټو په خاطر مخالفت کوي، خو اوس ولسخه او بد پیژندلی او په دې هم پوښوي چې ولسمشر کوم کارونه کوي د هیواد په ګټه دي او ټول ولس د زورواکو نیول او محاکمه کول غواړي.
کله چې جمهور رئیس د ملک د اصلاح د پاره د قانون په داخل کې د تغییر اواز پورته کوي، یو زورواک جګیږي او بغاوت کوي، کله په خلخ کې جګیږي، کله په قیصار کې جګیږي، کله په کندهار کې جګیږي او کله په بل ځای کې. پنګ پیمان د جلالت مآب جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی سره کاملاً د عدالت د تنفیذ پیمان ده.
هغه وای دوی ته ټول زورواکي او قانون ماتونکي او شاندي او پرې یو ډول د قانون پلي کول غواړي.
چې که باغی په بلخ کې وینو باغی به وي او که په کونړ کې وینو باغی به نه وي، هر زورواکي چې قانون ته سر نه ټیټي په هر قوم کې چې وي هغه باغی دی او موږ به ورته باغی وایو. باغی به وایو که به نه وایو، هر څوک چې د سلا په زور باندې په افغانستان کې د شرعي نظام نه هر طرف ته حکومت کول غواړي، که په بلخ کې وي که په قندهار کې وي، دا تصور دی د خپل مغز نه اوباسي. نن افغانان پرونی افغانان نه دي، نن افغانان تا ته خپل اختیار نه درکوي.
له کومې ورځې چې ولسمشر د زورواکو د نیولو او خالص علا کولو امر کړی، د قیصاري په ګډون یو شمیر نیول شوي او کابل ته انتقال شوي، ولس پرې خوښ دی. خو په بلخ او فاریاب کې بیا یو شمیر کسانو د ولسمشر خلاف لاریونونه پیل کړي، چې په فاریاب کې لاریون کوونکو د ولایت ودانی او دولتي موټرې وسوځولې. په فاریاب کې په کومندو ځواکونو برید هم وشو چې په کې د کونړ مروري ولسوالۍ د یو ځوان سراج مامون په ګډون څو تن ځوانان ووژل شول.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی. اخوا په اوروزګان ولایت کې د چورې ولسوالۍ یو شمېر له جګړې بې ځایه شوي خلک وایي په نوم راغلي مرسي زورواکي پر خپلو خپلوانو ویشي او دوی ته نه رسیږي. د دې کسانو شمېر چې لسګونو ته رسیږي د پنجشنبې په ورځ ناوخته په تیرنکوټ ښار کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو امارت مخې ته د اعتراض په شکل راټول شوي وو. له سیمې څخه زموږ د خبریال شریف الله شرافت رپورټ اورو.
دا ژغونه په اورزګان ولایت کې د چوري ولسوالۍ د جګړې زپولو دي، کوم چې رواني جګړې ترې هر څه اخیستې دي. دې چې له تیر یو کال راهیسې جګړو را په مخه کړي، اوس په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کورونو کې میشت دي. د دغه جګړه ځپلو شمیر چې لسګونه ته رسېدی پنج شنبه ناوخته په ترینکوټ ښار کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو امریت مخې ته د اعتراض په شکل راټول سوي وه. دوی ادعا کوي چې په نوم راغلي مرستې زورواکي پر خپل خېښ او خاله ویشي او پلوري.
ماجر د رئیس په توګه او د بیا ځای ملکانو په توګه موږ راټول شوي چې د بیچاره ولس مال بیا ځای ځي. موږ د چورې د ولسوالۍ اوسېدونکي دغه بیچاره ګان چې راټول شوي دي، دې ته مېس نه د سرای کرایه رسېدلې ده. موږ په لک خواړو موږ حق ته نه رسېږي. موږ د ماجر خلک یو، کرایه نه لرو، د ماښام ډوډۍ نه لرو، کوچنیان را پورې بغارې وي. په حکومت کې دي دا زورواکي وړي، دا رشوت خواري وړي. زما ولس ته په دنیا یوه ګونۍ نه ده ورسېدې، نه چا پوښتنې کړي. دغه مې اسنادونه دي چې ورته وایم زما ولس وایي تا ماته زاړه لیکلي دي. دا ګرده پر خېښ په خاله ده، دی په خپله رئیس صابر شي پنځه پارچې په یوه کور کې وسړي ته ورکوي.
دغه جګړه ځپلې او بې ځای شوي کسان اوس دولت ته خواست کوي چې خپل حق دې ورکړي. په ورته وخت کې د اوروزګان ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو امریت مسؤلین بیا د خلکو دغه ادعاوې بې ځایه بولي او وایي چې د چورې ولسوالۍ اوسېدونکو ته تر ټولو ولسوالۍ زیات سهم ورکړي. د یادی ادارې مسؤول عبدالقهار دوست ازادي راډیو ته داسې وویل.
بنا ان کسر پرتلسی د ټول ولایت شپږ ادارې واحدونه دي. د شپږو ادارې واحدونو په نسبت مو چوریا ته چې هغه ټوله سره یو ځای کې لکه څلرمه برخه سیمنوري ادارې واحدونه تور کړي یعنی درې برخه ما یواز د چوری ولسوالۍ تور کړی
دا فداسیال کې دي چې لدی وړاندې هم په دغه ولایت کې بیا ځایسو خلکو شکایت کړی و چې په نوم راغلی مرستي زور واکې ترې وړي. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې په کښې کې له تیرو دوو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودي او د دغه روانې جګړې له کبله هره ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کېږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د اورزګان څخه مو رپورټ واورېدل. اورزګان نه خوست ته ځو. په خوست کې روغتیایي چارواکي له رسنیو او مدني ټولنو غواړي چې د نري رنځ یا توبرکلوز د ناروغۍ په باب دي د خلکو په پوهاوي کې خپله ونډه پراخه کړي. نجیب الله لوخیل له سیمې تفصیل راکوي.
د خوست روغتیایي مسؤلینو له رسنیو او مدني ټولنو وغوښتل چې خلکو ته د نري رنځ په ګډون د روغتیا ساتنې د نورو برخو د پیغامونو په رسولو کې خپله ونډه ډیره کړي. روغتیایي مسؤلینو یاد غوښتنې د پنجشنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ په ریاست کې د نري رنځ په هکله د معلوماتو د ورکولو په یوه غونډه کې وکړې. په خوست کې د نري رنځ د کنټرول مرکز مشر ډاکټر شاه محمود له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له مدني ټولنو او رسنیو غوښتنه وکړه چې د توبرکلوز د ناروغۍ په باب د دوی د پیغام پر رسولو کې مرسته وکړي.
د ټولو مدني ټولنې نه او د دې مدني فعال نه ټولو نه مغوښتنه ده چې تر څو پورې د میک پیغام توسې د غریبو یا خصمشو ته خلکو ته ورسوي تر څو پورې چې څوک چې دوه هفتونه زور ټوخی ولري بلغام ولري نږدې کلینیکونو ته لوړ شي. په دا نږدې دولتي کلینیکونو کې د موږ د توبرکلوز لپاره تشخیص ته دی وړیا دو.
نری رنځ یا توبرکلوز یوه ساري مزمن انتاني ناروغي ده چې د هوا له لارې لیوه ناروغ انسان روغ انسان ته انتقالیږي. د دې ناروغۍ ناروغ کولی شي چې د ټولنې نور کسان په دې بیمارۍ ککړ منتنه وخته کړي. په خوست کې د نري رنځ د کنټرول مرکز د لابراتوارونو د برخې مسؤول ډاکټر زاهد الله وویل
تېر کال په والا روبه کې موږ 4 درې څلوېښت پیښې په خوست کې لرلې. سږ کال 1409 کال په حمل سور جوزا یا په والا روبه کې موږ 4 درې اویا پیښې لرو. دا په خپله د دې عامه پوهاوي او د سره په څنګ کې په دولتي سکتور نه د خلکو باور ډېرېدل ښیي.
مالج ډاکټر ولی محمد ظریفي وایي چې نن سبا په خوست کې په هماغه نړیوال سټنډرد د نري رنځ یا توبرکلوز د بیمارۍ تشخیص او درملنه ممکنه ده.
دا مسیج خلکو ته ورسوي چې د ټی بي تشخیص او تداوی کیږي او وړیا هم ده او هیڅ مشکل نشته. هر څوک باید په خپله خوښه په روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي او هلته خپل سپوټم یا بلغم معاینه کړي. چېرته هماغه خیانت مثبت وختو بالاخره هغه کوم نړیوال سټنډرډ مطابق هغې ته دوایي شروع شي.
مدني فعال نذیر خان وویل د دې ناروغۍ شکمن بیماران باید روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وکړي.
که چېرته خلک عامه پوهاوی ونه لري، خلک د دغه مرض د تشخیص او تداوی څخه خبر ونه اوسیږي، په هغه صورت کې دغه مرض لا مضر تمامېدلی شي. په اوسني وخت کې موږ تاسو فکر وکړو د ټی بي یا د توبرکلوز د ناروغۍ هغه علاج هم فری دی په جامعه کې. هغه کس چې تشخیص شي چې دغه ټی بي یا د توبرکلوز ناروغي لري هغوی ته دوا مفته ورکول کېږي او هم پنج زمان کې یو څه اندازه نوره مواد هم ورکول کېږي تر څو د هغوی صحت ورسره ښه شي.
د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاولفت د نري رنځ په هکله د معلوماتو په غونډه کې وویل د روغتیا مسلې پر خلکو او ټولنه اغیز لري او رسنۍ کولی شي دا ډول پیغامونه په ډېرې آسانۍ تر هر چا ورسوي.
د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او د پنجاب پوخانی لا وزیر شهباز شریف وایي د ګوند رهبر نواز شریف نن مازیګر له خپلې لور مریم نواز سره لاهور ته رسیږي او د ګوند غړي او مشران هرکلی ته هوایي ډګر ته ورسي. نوموړي پرون مازیګر په لاهور کې خبري غونډې ته په وینا کې د پنجاب سرپرست حکومت تورن کړ چې سلګونه ګوندي ملګري نیول شوي دي. په اړه یې د پامیر ساحل نه تفصیل اورو.
د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او د پنجاب پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف د جولای پر 12مه په لاهور کې خبریالانو ته په وینا کې د پنجاب پر نگران حکومت انتقاد وکړ او تورې پورې کړ چې نه یوازې د ګوند انتخاباتي کمپین مخې ته خنډونه درولې دي بلکې سلګونه ګوندي ملګري یې هم نیولې دي. تر شهباز شریف مخکې پرون د ګوند د اطلاعاتو مرکزی کمیټې مشر او سینیټر مشاهد حسین سید مشال راډیو ته ویلي ول چې پنجاب حکومت د نواز شریف د هرکلی لپاره ورتلونکو سلګونه ګوندي غړي او مشران نیولې دي. سید ویلي ول چې په دې لړ کې نگران ایران اعلی وزیر ته لیک هم استولې ده. د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د سپریم کورټ مشر قاضی میا ثاقب نثار پرونی بیان ته په اشاره ویل د پنجاب نگران حکومت د لوړ عدالت پر حکم سربیره د دوی د ګوند کسان بندیان کړی دي.
سینکو گرفتاری ہو رہی ہے تو یہ کیا تماشا ہے؟
دی وای سلګونه کسان نیول شوی دا څه تماشا ده؟ لایو خوا سپریم کورټ امر کړی دی چې د جولای تر دیرشمې پورې د هیڅ سیاسي مشر نه نیول کیږي او بلې خواته مسلم لیگ نون په بدترین ډول هدف شوی دی. وس ټول نړۍ پر دې خبره شوې چې مسلم لیگ نون په نخ کیږي.
آگاہی ہو گئی ہے کہ مسلم لیگ نون اس وقت نشانے پہ ہے.
خود پنجاب نگران اعلی وزیر حسن عسکری رضوی د چهارشنبه پر شپه لډان ټیلی ویژن سره په مرکه کې ویلی ول چې د مسلم لیگ نون د غړو له نویو گرفتاریو نه دی خبر. د ویلی ول چې واځي هغه کسان نیول ول چې د اتوار پر ورځ د نواز شریف د زوم محمد صفدر په گرفتاری کې خندونه چول. د جولای پر شپږمه په پاکستان کې احتساب عدالت په برتانیا کې د کورونا اخیستو د یوې معاملې پر سر په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د لسو کلونو د بند سزا واوروله. عدالت په هغه قضیه کې د نوموړي د مرستې په تور د هغه لور مریم نواز ته د وو کلونو او زوم محمد صفدر ته د یو کال بند سزا واوروله. تر دې یوه ورځ وروسته نواز شریف په لندن کې خبري غونډې ته وویل له زندانه نه ویریږي او پاکستان ته ستنېږي. هلته د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف په خبري غونډه کې ویلي چې د نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز لاهور ته د نه ورتګ په اړه ګونګوسې ناسمې دي او هغوی به یې هرکلی ته هوایي ډګر ته ورځي. د پاکستان احتساب ادارې ویلي دي چې نواز شریف او د هغه لور به د لاهور پر هوایي ډګر گرفتاروي او بیا به په هلیکاپټر کې اسلام آباد ته انتقالوي. شهباز شریف د ګوند په غړو غږ وکړ چې په سوله ییزه توګه دې هوایي ډګر ته ورشي او د نواز شریف هرکلی دې وکړي. د پنجاب نگران اعلی وزیر حسن عسکری ویلي دي چې پر هوایي ډګر یې امنیت ټینګ کړی دی او هیله مند دی چې هر څه به په ښه طریقه پای ته ورسي. د لاهور د پولیسو یو مشر شهزاد اکبر ډان ورځپاڼې ته ویلي دي چې د ښار د امنیت لپاره یې شاوخوا 10,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي.
دا پنچیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مزکی د خویدو او سیلابونو دراوتلو لکبل الکتر لګت سوار لس کسان مړه یا نادرک شوی دي او په سلګونو کورونه ویجاړ شوی. د ناټو د اروپایي ځواکونو لوی قمندان جنرال کورتیس سکاپارتی وایي چې د باور لري چې د افغانستان ولس د سولې غوښتونکي دي. نوموړي وویل په وروستیو کې د اوربن مراتبولو دا خبره نور هم په ډاګه کړه. د کندوز په چارداری ولسوالۍ کې پوځي عملیات نن هم ادامه لري. د افغانستان په ختیس کې یو امریکایي او یو افغان سرتیری وژل شوی دی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبان په دې ولایت کې پر خونځیو ځکه حملې کوي چې غواړي د حکومتي ځواکونو د عملیاتو مخه ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د هغه لیک متن خپور کړی چې د شمالي کوریا مشر ورستولې او د ګرجستان ولسمشر وایي هیواد همدا اوس د ناټو تړون غړیتوب ته چمتو دی. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل لومړني رسمي سفر پرون لندن ته ورسید. کڅم په لندن کې نوموړي ته ملمستیاوي او هرکلی ویل شوی خو یو شمېر خلکو د ټرمپ د ورتګ په وړاندې په اعتراضي توګه مظاهرې کړي دي. فرشته جلالزئی په دې اړه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس او نورو لویدیځو اژانسونو په حواله تفصیل دراوړی. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ رډیو ځانګړی پروګرام او کور کلی له یادمه باسي.
جمهور رئیس ترامپ او میرمنې میلانیا ترامپ بیګا اکسفورد سیمې ته نږدې د بلنهایم ماڼۍ کې ډوډۍ ته وربلل شوې چې د برېټانیا صدر اعظم تریزا می هم برخه پکې درلوده. بلنهایم ماڼۍ د برېټانیا د پخواني صدر اعظم وینسټن چرچل د زیږیدو ځای هم دی. ډونالد ترامپ مخکې ویلي چې د چرچل له سیاستونو او شخصیت په مثبت ډول متاثر دی. د برېټانیا چارواکو ډونالد ترامپ ته د بیګا ماڼۍ د امریکا د جمهور رئیس په توګه برېټانیا ته د لومړي رسمي سفر د شراغ راستر پاره کړی و. په دې میلمستیا کې د برېټانیې یو شمېر پیژندل شویو سیاستوالو او سوداګرو هم ګډون درلود. خو په لندن کې یو شمېر خلکو د ترامپ د ورتګ پر ضد مظاهرې وکړې. یو مظاهره چې پرون په لندن کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل زدلته د ډونالد ترامپ تر اتاک پر ضد مظاهره کوم ځکه زه فکر نه کوم چې هغه باید دلته بلل شوی وای. د هغه پالیسی ټول ناسم دي. د مکسیکویانو په اړه یې پالیسی زما په نظر د نژادي تبعیض لمخې دي او پر مسلمانانو د هغه بندیز زما له نظره بالکل غلط دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ بریتانیا ته تر سفر مخکې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وو او د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړ. ډونالد ټرمپ د بریتانیا په ګډون خپل اروپایي متحدانو ته سخت خبري وکړه او له هغوی غوښتنه وکړه چې پر خپل پوځونو زیات لګښت وکړي او پر امریکا د ناټو د پوځي مصرف بار کم کړي. د ناټو په غونډه کې د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وویل چې ولسمشر ټرمپ باید د خپل اروپایي متحدانو قدر وکړي او دې ته متوجه شي چې د ناټو غوښتنو ته تر بل هر هیواد مخکې بریتانیا ځواب ورکړی دی. خو تریزا می بیګا له ټرمپ سره په کتنه کې د امریکا او بریتانیا د دوستۍ او ملګرتیا ستاینه وکړه. وی ویل امریکا او بریتانیا یوازې نږدې شریکان نه بلکې ګران دوستان دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، په خوانځیو کې له نورو شیانو سره سره یو څه چې ډیر زیات مهم دي، هغه زده کوونکو ته د صحي اوبو شتون او د رفاجات لپاره د تشنابونو شتون دی. خو له بده مرغه په ځینو خوانځیو کې دا سهولتونه زده کوونکو ته نشته. نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه د ښوونې او روزنې په وزارت کې د صحي اوبو په برخه کې ستر سلاکار ډاکټر صابر پردیس دی. ډاکټر صاحب، په پایل کې به درته وایي چې اوس مهال په ښوونځیو کې صحي اوبه په کوم وضعیت کې دي؟
ما په دې تیر یو دوه میاشتو کې یو پنځه ولایتونو کې ښوونځي وکتل، د کابل په شمول پروان، ننګرهار، بامیان او هرات کې. مجموعي تصویر ښه تصویر نه ده، نه یوازې د اوبو په برخه کې بلکې د تشنابونو او د حفظ الصحې په برخه کې هم. اوبه د سکلو په ځینو مکتبونو کې شته، ولې د ذخیرو شکل فرق کوي. ځینو ځایونو کې ښې مسونه ذخیرې دي د اوبو، یا ټانکۍ دي. په ځینو ځایونو کې هغه ذخیرې ټانکۍ ښې مسونه نه دي، یا د ځمکې پر مخ باندې دي. داسې مکتبونه هم وسه د ویالې اوبه یې شاګردانو ته په واټر پمپ باندې راکش کولې، بېرته په ذخیره کې اچولې، شاګردانو لغې سکل. او د تشنابونو وضعیت په دې خاطر خراب ده، یو خو د تشنابونو شمېر کم ده، یعنی د شاګردانو لپاره مثلا په یو مکتب کې چې درې زره یا څلور زره شاګردان دي، شپږ یا اوه یا اته تشنابونه دي، هغه د پنځلس دقیقې تفریح که چېرې موږ په نظر کې ونیسو، په دې پنځلس دقیقو تفریح کې ټول شاګردان ترنه استفاده نشي کولی. د همدې له امله کله شاګردان ترنه استفاده نشي کولی، نو بیا د مکتب په صحن کې په داسې ځایونو کې چې هغه لږ ګوښې اوسېږي، دوی خپل معذرت رفع کوي. او د همدې له وجې نه بیا د محیط د مکتب هم
چټلېږي. کله چې له حضرت وایي کله چې صحي اوبه په یو ښوونځي کې ونه اوسي، تشنابونو ستونزه تاسې یاده کړه چې هلته تر ټولو لویه ستونزه تشنابونو ده، دغه به زده کوونکي له کومو مشکلاتو سره مخ کړي؟
اول خو د ځینو زده کوونکو لپاره کېدای شي دا اوسېږي چې دوی زیات علاقمندي باندې مکتب ته راوړ نه شي. دویم دا چې د زده کوونکو صحت هم په خطر کې اچوي، نه یوازې زده کوونکي بلکې د مکتب کارکوونکي، حتی د جامعې اوسېدونکي. ځکه کله چې د مکتب ساحه چټله شي، بیا خو د لمر په واسطه باندې د مواد غایطه بیرته وچیږي او دا بیرته په خاورو سره ګډیږي. او چې کله باد وهي، نو دا په هغه اوبو زیرمو کې چې هغه سرخلاصي اوسېږي، لکه ساګانې یا سکاریزونه یا ځینې نور ژونه چې هغه ځینې خلک استفاده کوي، خو سال خلاص دي هغه سره ګډیږي. او واقعات د اسهال او د سینه بغل نور امراض تساری امراض دي، دغه واقعات ډیر زیاتیږي د خلکو ترمنځ، خصوصا د اطفال ترمنځ.
ولی تر اوسه پورې په ښوونځیو کې، په ځینو ښوونځیو کې البته، وي دغه مشکل نه دل سوی سره له دې چې په دې وروستیو کلونو کې ډیر مرستې سوي له ښوونځیو سره، کسان ورغلي ښوونځي لیدلې دي، بیا هم دغه ستونزې ولې موجود دي؟
څو موضوعات دي. یو خو دا چې ځینو ښوونځیو ته حتی هم د تشنابونه او خدای اوبو حفظ الصحې سهولتونه جوړ سیم دي، وینا خاصاتنه نه سوي یا حفظ مراقبت سم نه سوي، او دته د خوونځیو مديرانو او نورو چارواکو سي توجه نه کړي.
تاسو دې په هنه په وزارت کې بیا د مسلمانونه د بررسي کړي، لغ مدیر سره په تماس کې نه یاست چې ولې دغه شین چې جوړیږي بیرته خرابيږي؟
دا خو ستنه مونږه پښتنه وکړه، وای خو دا جوړیږي بل خلک مشمول بیرته خرابوي، ولې باید د هست مسؤلیت د مديرانو ترمنځ پر پیدا شي، او همچنان د زکونتو ترمنځ هم دا پیدا شي چې دغه تشناب ته جوړ سوی د مونږ لپاره جوړ سوی، او کچیر په یو کم شي باندې بیرته دوباره ترمیم کیږي، او خلفه کې خراب سوی یا مثلا دروازه خراب سوی دغه جوړول پلک شي باندې تر سره کیږي، بعد هغه ته توجه وسی. که خپل مدیر نشي کولای چې د جامعې کومک راو غوړي، ځکه د جامعې کې ډیر د خلک خیرخوا خلک ستا سره غوړي له خوندي سره کومک وکي، یوازې ضرورت دي ته سیو د خوندي او د جامعې کومه شورا سره ګډ شول، په دې شوراګانو کې د موضوعاتو په اړه باندې خبري وسی، او خلکو ته ویل سي چې په دې برخه کې مونږ تاسو کومک ته ضرورت لرو.
یو خپل د خوندي مدیران کوم مسول کسان چې حالت دي، په دې کې مسولیت لري چې باید د شین ساتنه وکړي. د زکونکو کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ دوی خپل چو ته څو وی یعنی کوي دوی سره کم تربیه کړی چې دا کوم شای چې ورانه داري خپل زیان ده
کورنۍ مسؤلیت دا چې خپل اطفال ته وي چې مکتب له صورتونو نه سم استفاده وکړي بلکې د کورنۍ لپاره زدا هم وایم چې کورنۍ د راسي وختن په وختن یوازې د مکتب سہولت دی وګوري چې آیا دا کوم سہولتونه چې فعلاً په مکتب کې دي د دوی د اولادونو لپاره ضرورتونه رفکوي کني رفکوي کنه رفکوي دوی څنګه کولای شي له خوندې سره مرسته وکړي چې هغه مشکل رفسي ځکه کچیر مونږ وګورو په افغانستان کې د پوهنې خدمات ټول وړیا دي ولی دولت بونیش کولای شي په هر لحظه کې ټول خدمات بالکل په 100% خطو غو باندې ارزک مګر جامعه کچیر په دې کې نقش ولري نه جامعه خوندې سره خپل همکاري ولري د ترمیمات په برخه کې د دین وختونه په دسته جامعه کې هم مثلا د سکاسان سره هغه غټ سوداګران دي غټ تجاران دي سره هغه سره کوي واځ خبر اوسي هغه په ډیر لږ وخت کې د حاضرې کې سره خوندې کوم ضرورت نه سي دي هغه په رافه کې اما هیڅ کله تجار په خپل نه خبري کې ترنه سي اوسه په دې ځکه چې یو مشکل اوسي هغه ته وحي الهام راسي سره بیا
جوړي کې اې تر اوسه کوم خوندې سره کوم سوداګر د سیمراسته کړل کته سي یاد کړه
دوه خوندې ته لاړم چې هغه وخت واقعا ډیر خجور سي وسره یو دوه په ننګرهار کې ډېر ښه جوړ شوی او سیاغوی سره موسسات کومک کړی و ولې په هرات ولایت کې مې یو ښوونځی وکړ چې هلته نه یوازې سوداګر ورسره کومک کړی و بلکې د جامعې خلکو هم ډېر کومک کړی و که څه هم هغه د ټولنې خلک ډېر بېوزله خلک وو اما د مدیر ډېر مبتکر سړی و شاګردانو ته دې احساس ورکړی و زه مکتب هم خپل او تاسو که د ورځې یوه افغانۍ بچت کړئ د خپل مصارفونه د میاشتې ډېر څه افغانۍ کېږي او بیا دا پیسې راغونډې کوي راسې دلته به یو کمیټه جوړه کړو چې په هغه کې خپله د زده کوونکي موسیقي د زده کوونکو اولیا اوسیږي کورنۍ غړي اوسیږي او معلمین اوسیږي او دا پیسې به د هغوی د نظر لاندې په هغه ساعتو کې ولګول سي چې هغه ضرورت د مکتب اوسي نو هغه مکتب یو وخت کې د خاکباد میدان په نوم باندې یا میدان خاکباد ول اوس ډېر ښکلی و ډېر ښه جوړ شوی و میدان د فوټبال درلوده هرې خواته ګلان و ډېر ښې لارې ورته جوړې کړې ډېر پاک نظیف تشنابونه یې درلودل د لاس مینځلو سوالتونه یې ډېر ښه وسره
همدا اوس که کوم سوداګر دې موږ تاسې خبرې اوري او غواړي چې له ښوونځیو سره مرسته وکړه دغه ضروري شیان چې دي ماشومانو ته جوړ سي کنه دوی په څه رقم تاسو سره مراجعه وکړه آیا کوم د سیم مشخص ادرس کوم څه غوته ویلی سي
تر ټولو اسانه لاره دا ده چې دوی امه نږدې ښوونځي سره په تماس کې سي د ښوونځي مدیر او هلته شورا د ښوونځي او د ټولنې شورا موجوده ده چې دغه شورا تر نظر لاندې د دوی مرسته ولګول سي او دوی هم کولای شي چې دغه پیسو د لګولو په برخه کې خپل نظرات ولدي سره سي دوی ورته وي چې دغه پیسې په دغه برخه کې زغورم ویلګم ښوونځي ضرورت رافسي او که چېرې یو سوداګر غواړي چې په غټه کچه سره د پوهنې لپاره غټه مرسته وکړي نو د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو په برخه کې عمومي زده کړو په برخه کې زه خپله کار کوم هر وخت کولای شي له ما سره په تماس کې سي
تاسو به چیرته پیدا کړئ
زه د پوهنې وزارت په مرکزي تعمیر کې په دفترونو کې موقعیت لري د عمومي زده کړو مؤینیت کې د ما دفتر
کوز درته وایي چې په خپل د ښوونې روزنې وزارت په دې برخه کې څه پلان لري د راتلونکي لپاره چې دغه کومې ستونزې چې په مکتبو کې دي څه له دې وبو ستونزې دي تشنابونو ستونزې دي دا راکمه کا دوی څه کول غواړي
دا کوم صحوی سفر څه مادر لوده یو له اهداف نه دا وس مونږ غا واقعیتونه د صحي او ګرو او ضرورتونو ګرو نه وازه د اوبو حفظ الصحه په برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم کوم مشکلات موجود دي او هغه د شاګردانو په صحت او د کارکونکو په صحت باندې اغیز لري دا یو نچور یا خلاصې روبو سعود تل توس کولای سي مونږ یو پالیسی د خوانځي او د صحت لپاره جوړ کړو کله چې مونږ پالیسی د صحت جوړ کړو د دې په مرسته مونږ کولای شو چې مرستندویانو نور مالی مرسته هم ترلاسه کړو او بیا په دې برخه کې ولګو او دویم داسې مونږ لپاره هم دا واضح وسیږي چې په کومه برخه کې مونږ واړو کار وکړو د بیلګې په توګه مثلا د صحي خدماتو په برخه کې د تغذیه خدماتو په برخه کې تربیت بدني په برخه کې هم درنګ څنګه مونږ صحي زده کړې ورکو شاګردانو ته او کارکونکو ته جامعات څنګه باید خدماتو په پلان کولو کې او همچنان په تارن او ارزونه کې څنګه نقش ولري کچیر یو شاګرد مشورې ته ضرورت لري سره هم مشوره ورکړي ځینې شاګردان ډیر له فکری نظر نارام اوسي هغه ضرورت دی تللی چې بعد د مکتب په ساحه باندې هغه ته باید یو څه مشوره ورکړي چې کله موږ دا پالیسی جوړ کړو د دې تر چتر لاندې به یو ستراتیژي هم خاص د دې لپاره جوړو چې څنګه د اوبو او حفظ الصحه خدماتونه په مکتبونو کې بهتر کړو او په دې طریق سره به بیا د ستراتیژي تطبیق لپاره به هم پلانونه جوړیږي او ان شاء الله سه کوشش بده دی وسیږي چې پراتون کو څو کلونو کې هم دې برخه ته خاصه توجه وسی خصوصا د نجونو په مکتبونو کې مونږ د ضرورت لرو چې په هغه وخت کې نجونې په عادت محور وخت کې ضرورت دي تللی سي باید یو خاص سہولت ته ویل لپاره موجود وسی دا غو سہولتونه په جوړولو کې هم یو خاصه توجه وسی تر څو هغه د مکتب نه غیر حاضر نشي او وسی کول خپل درسونه ته په عادي توګه او په خاطر ادامه ورکړي
یو بل مشکل چې تیرو وچکالی را منځته کړی هغه د اوبو کمښت ده چې له تیرو کلونو کمې سوي هم دي او که له اوبو سره همداسې بې احتیاطي وسي شاید موږ نور هم له مشکلاتو سره مخ سو. په کومو ښوونځیو کې چې نلونه شته او هغه ماشومان د اوبو بې ځایه مصرفوي یا نل خلاص پرېږدي که نه، دا مسله تاسو څومره جدي ګورئ؟
مکتب له مدیرانو سره د معارف د ریاستونو له خوا تماس نیول سوی ده تر څو هغوی وسي کولی په هر مکتب کې انضباطان ویداده درسی ساعتونو وخت که هم شاگردان یو دو نفر انضباط وسی څنګه انضباطان د شاگردان ته په دې موضوع پرتباط پند معلومات ورکي او پوی کی سه د وبونه سم او معقول استفاده وکي. همدارنګ معلمین هم د دې موضوع په اهمیت باندې شاگردان سره وختن په وختن غږیدل دي او شاگردان ته دې معلومات ورکړ سی دي. کوشش په دې باندې هم روان ده چې څنګه وسی کولای شي په مکتبونو کې کله چې هغه وبونه لاس وینځلو لپاره استفاده کیږي، مثلا هغه وبونه مونږ مثلا د بمبې لاندې ترینې او بوتل د کوخ یو څو به ځای کیږي، هغه وبه کچیر وسی کولای شي د مکتب د سرسبزی لپاره ترینې استفاده وسی، دا به هم ښه کار وسی. خدا بیا هم د هر مکتب د مدیر په ابتکار پورې اړه لري چې هغوی څنګه ښه استفاده ترینې کوي.
ډیره مننه، ژوندی اوسئ.
هیله کوم. تشکر.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاري.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. دا ازادي رادیو درنو اوردونکو سلام. آیا داسې څوک پیژنئ چې د خلکو عیبونه پلټي؟
او والا څنګه مې لیدلی د منګه شاخوا د ادم سایګان دی یو بل سره په تیر خزه د خایب جوړ ډیره زیاته کوي چې
ولی خلک د نورو عیبونه پلټي.
هغه فرد ځان کم احساسي، ځان بدرنګ احساسي، کله چې خلکو ته ګوري له ځان یې خګنی بیا دوی راټولېږي د کس راځي عیب ولټو.
د اسلام له نظره عیب پلټل څنګه موضوع ده؟
د اسلام مبارک دین ډیر په واضح ډول باندې د هغه خلکو چې څوک د چا عیبونه لټوي د هغه د پاره دردناک عذاب خودلای دی.
قدرمن اوریدونکو، نن سبا د عیبونو پلټل په ټولنه کې یو عام رواج ګرځېدلی او خلک د نورو عیبونو او نیمګړتیاو پسې ګرځي، خو نیکیان یې بیا څوک نه یادوي. دا چې ولې عیبونه پلټل کېږي، لاملونه یې څه دي او د کومو لارو څخه ګټه پورته شي چې د عیب پلټل راکم شي، د دې موضوع د لا ښه سپړلو په خاطر په نننۍ کور کلي خپرونه کې مو د خلکو نظرونو تر څنګ د دیني عالم نظر او ارواپو سره مرکه هم کړې ده. هیله ده تر پایه راسره مل اوسئ. دا خپرونه مریم توخی جوړه کړی او زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم.
درنوریدونکو، د نورو عیبونه پلټل، غیبت یې کول له نادرست اخلاقو څخه شمېرل کېږي. په نوره نړۍ کې خلک له ډېرو بوختیاو وخت نه لري چې د دوستانو د ښو او بدو اعمالو په اړه پلټنه او په مجلس کې پرې بحثونه وکړي، خو په افغانستان کې بیا خلک له بېکارۍ د نورو عیبونه پلټي او خپل وخت نورو ته وقف کوي. عیب پلټل یعنې د خلکو لپاره ژوند کول دي. په همدې هکله 45 کلن احمد ګل وایي، داسې کسان شته چې ټوله ورځ د نورو د عیبو پسې وي او خپل انترینا هیروی. نور خبرې لنموړی اورو.
عیب جویی هم یو د اغناپسند فرهنګ د جملې نه حسابېږي. نو عیب جویی خو طبیعي خبره ده چې د چا په عیب باندې خبرې کوي. نو د عیب په خبرو کړلو دغه نقص دی په ټولنه کې، په جامعه کې یو نقص دی. اما متاسفانه معمولا دلته رواج لري، د ټولنې نه نیولې تر کورنۍ پورې، په دفتر کې، په تعلیمي مؤسساتو کې، په ټول ماحول د موږ کې عیب جویی شته او رواج لري.
همداراز د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصلې مروه صافی څخه مو پوښتي چې کوم خلک ډیر د خلکو عیبونو پسې ګرځي او آیا د خپل هم د خلکو عیب پلټي؟ هغه وایي،
هغه څوک دا عمل کوي یعنی دا خبرې کوي چې خپل علمی سطح ډیره ټیټه وي او دې شان ته پامې که څوک علمی سطح جګه وي او عامه پوهاوی ولري چې دا خبر نه کوي نجونې ملګری مې چې دي ټول عیب لري بیا دا خصوصا مخامخ اصلان ورته وایي مانه او که دا ډېر مشکل جدي وي غیر مستقیم ډېر په صمیمي ډول ورته وایم چې دا کار ښه نه ده یا دې څوک او یا څوک چې خلک در باندې خبرې دا ډېر محفلو کې چې اله چا سره قم لباس واغوستو کالي لګېږي او دسکاول نه لګېږي بوټانی او رقم پانتونو کې ډېر زیات ده چې سټایل یې غلط وښه یا رقم بل رقم یا لا څه رقم په لاره ځي دغو ځایو کې ډېر زیات والله زه سخته مخالفه یم د دې عیب جوی پاک له او زه د خپل فامیل نه شنو چې هر چېرته اوسم څوک د چا عیب لټوي یا چا پسې بد وایي نو دا ما باندې ډېر سخت بد لګېږي او مخ سات مخامخ هم نفر ته یم چې که موږ هغه عیب لري دوه برابره به موږ تاسو لرو نو ضرور چې موږ هغې شاته دا خبرې وکړو او زه اصلا شراکت نه کوم
د کابل د قلعه نجاره او سیدون کې صدف بیا وایي چې ای پلټل ډیر زشت عمل دی او زیاتوي
ښه عمل خو نه ده خو چې د سیاګان وخت چا سره برابر شو د ایب جوی کې چې کوي د مافلو کې یا یګان هم سیاګانو سره سر شو نو ښځې یو بل ایب ته وایي یو ایب جوی کوو وایي چې دا دسې د دا ښځه دس نه کور په باره کې ایب جوی کېږي نو مجبور یې نو هغوی سره چې برابر شو همدا خبرې کوو نو عملوي والله وخته خو ښځې به ډېر ایب جوی کړ خو سړیان هم ډېر ایب جوی کوي موږ ډېر لیدلي په سترګو باندې دا ډېر بد مشکلات ټولن ته زیږی په دې خاطر چې یو بل په جنگ چې مثلا هغه یو وسادت کوي او یو بل ته دا ډیر بد عمل ده نو یو بل پس خبرې کول او ایب جوی کول
دا چې د اسلام له نظره د خلکو آی پلټل څه حکم لري له مفتي سمیع الله ریحان څخه یاورو
الہ العالمین جل جلالہ قرآن کریم کی فرمائے چې هیڅ یو مسلمان دی بل مسلمان پورې مسخره نه کوي د هغه عیبونه نه لټوي کچیرته یو مسلمان بل مسلمان پورې عبث خبرې کوي یا مسخره کوي یا د هغه عیبونه لټوي ممکن هغه انسان دنه ډیر بهتر وي نو کله چې هغه ډیر تنه بهتر وي نو نه د پکار د تچې یو ډله بل ډله پسې یا یو شخص بل شخص پسې یا یو څوک د بل عیبونو پسې ځان ستړي کې او د هغه عیبونه خلکو ته راخکاره کوي د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله الله علیه وسلم فرمایي څوک چې په مسلمان باندې پرده واچوي یعنی کعیب په کیو ګوري بیا په پرده واچوي الہ العالمین په غبانې اویا پرده اچوي او د قیامت په ورځ بده د پردادار خلکو په ډله کې را پاتوي د اسلام مبارک دین ډیر په واضح ډول باندې د هغه خلکو عقوبت خودلای دی چې څوک د چا عیبونه لټوي الہ العالمین جل جلاله او د اسلام ستر پیغمبر د هغه د پاره دردناک عذاب خودلای دی نو لہذا ضروری ده چې ټول مسلمانان په یو جامعه کې ژوند او ژوندۍ وی هغوی باید د نورو مسلمانانو عیبونه ونه لټوي کوشش د دیو کې چې ترڅو پورې هغوی د خپل ځان او د خپل ټولنې د اصلاح په فکر کې او د هغې د پاره د ښه آینده د پاره باید یو بل ته لاسونه ورکړي نه دا چې د یو بل عیبونه بې ځایه ولټوي
خوګور دنکو د بل ای پلټل د خپل ځان څخه سترګې پټول دي ځکه انسان د بل انسان آینه ده دا چې ای پلټل څنګه عمل دی پاړه د خلکو نظرونه اورو
ایمانم عبدالغفور په وسیدونکو دی پولی چرخی چاپ سی غیبت کې ک چاپ سی هغه کې هغه بالکل ښه کار نه د سوګي کوي دا ایبونه سلټي هغه په خپل هم د کې ای بي سی هغه لټي خوښوي
زمانم زهرا ده د نهم نهي وسیدن کې مرحمه په نظر باندې آی بی یو د ډیر بد عمل ده هر بنده یو ګناه یو اشتباه لري کوشش وکي سره دی او چار راس پټو ساتي
دمانم باتور ده دا ښه عمل نه ده کنه خو دغه رنگ سي دغه خو الله پاک ورکړی دی مسلمان ته
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې دای په لټولو د موضوع د خیرو خانکولو په خاطر زمونږ همکارې مریم توخی لارو اپو د کورنۍ مسایلو له سلاکار شرف الدین عظیمی سره مرکه کړي چې تاسو پام ورته راړو
استاد ایب جوی یعنی څه څوک چې د چا ایب پلټي
د اروپایانو له نظره ایب لټونه یا د یو چا په ایب پسې ګرځېدل رواني ناروغي نه ده اما ځینې خاص احساسات او هیجانونه په کومک کوي مرسته کوي چې موږ د یو کس ایب ولټو مثلا د حقارت احساس مثلا حسادت مثلا
بدګمانی یا سویزن دغه موارد وخت نا وخت انسانانو سره کومک کوي چې هغه دغه احساسات و هیجانونه د دې لامل ګرځي چې کس عیب ولټي او دغه حالت ته دغه وضعیت ته یعنی دغه احساسات لرلو ته عیب جوړوي.
اصلي منشأ څه ده؟
متاسفانه پر نفس ټیټ اعتماد، عیب جوړه کورنۍ، عیب جوړه یا عیب لټونکي دوستان، په یوه عیب لټونکي ټولنه کې ژوند، په خود کمبینی خامې اړیکې رابط یا خام روزاسای انسان او در اسوارت نور مسائل فرد دیت آل باسی چه دی لارس یا دی خلق های بونه ولتی یعنی اغا احساسات دی اغا هیجانون دی چه انسان خپل ځان هیرهی و رکیه او دی خلق پا جون پا چارو او پا ایبونو پا ورت نور مسائل پسیل گرد
تسی مخ که دی کورنه یادوانه وکره چه کورنه هم پا دی برخه کدی رو لری کده موضوع توازی کرد
کورنه مقایسه کونه دی کورنه توقعات دی کورنه سرکوبونه زپنه دی کورنه قیدات دی کورنه دیکتاتوری راټولیږي او یا فرد پر نفس اعتماد ضعیف کی د ټول موارد په کورنۍ کې راټولیږي او یا فرد بد حس ورکی هغه فرد ځان بدرنګ احساسي ځان نالایق احساسي کله چې خلکو ته ګوري بیا غوی ښه ځان احساسي له ځان یې ښه ګڼي بیا دغه حس دته ډیره جذاب نه یي دغه چې خلک ښه دي وزخه نه یم بیا دوی راټولیږي دغه کس چې اوس ښه نو هغه خو ښه ده راځه عیب ولټوه چې هغه هم له ځان سره برابر کړم په اصطلاح دغه موارد په کورنۍ کې راټولیږي او فرد دغه سی او کار او کلن ته اړ بس
ځان ته ستونزه څوک چای جوړ ده ځان ته ستونزه ټولنه ته کورنۍ ته ستونزه څه ده
متاسفانه په واسه د دې چې موږ لار سو مطالعه وکړو خاړی کې خو روابط وس روابط وساتو خ دوستان جوړ کو خ مطالعه وکړو خپل مو خو ته فکر وکړو خپل کورنۍ ته فکر وکړو خپل دوستان ته فکر وکړو خپل درسونه ته فکر وکړو موږ راځي کې وایو بل لټو واځي او څرګند خبره ده چې موږ به کم بریالي یو موږ ډیر په درد سر کې اخته یو موږ ډیر سر خوګای پیدا کو ځان ته موږ به اړیکې له لاس ور کوم ګوځو جلونه جوړ کو ډیر ځله به ستونزې ربړې او مسلې موږ ته پیدا شي او خسته او ځله به یو او نتیجه به موږ سفرې متاسفانه چې کورنۍ به هم نور هم را سره آلوده سي یو عیب جوړه کورنۍ یو متنفره کورنۍ یو زشت کورنۍ یو ټولنه لري کورنۍ یو فراری کورنۍ به او په ټولنه کې به متاسفانه خلک ډیر آرام نه وي د راحتۍ احساس بنه کوي هر لحظه به احساس کوي چې څوک را پسې دي لټي مو ګوري مو څاري مو عیب ګوري او بس په هر حالت کې به خلک ناراضی له ژوند او ګردو مر به کوشش کی خلک ته د خلکو لپاره ژوند کی او د ټولن لپاره واقعا د ټولن لپاره هم او د کورنۍ لپاره یو اروی افات ده
کوم لري چاره شتري چې دا ستونز البته لمنځه یوړل شي یا کوم شي پټولنه کی
ز فکر کوم چې موږ راپاتېګو او خپل او ورته او خپل پوتنشل خپل ظرفیتونو خپل استعدادونو او مهارتونو باندې فکر وکړو دا مورید موږ سره کومه کولای شي چې موږ په وړي سو موافقه سو بریالي سو زما زړه دا چې دا کسان په خپل نفس اعتماد لوړ کی د حسادت احساس ځان لري کی ورکی کی په خپل ځان کم احساس په خپل ځان ډیر احساس کی خود باور سي خړی کی جوړ کی خراب جوړ کی خملګری وساتي مطالعه وکړي ترڅو موافقه او نیکمرغه شي
کورنۍ په دې برخه کې چې دا کسانو سره مرسته وکړي سمره رول لري
کورنۍ باید کوشش وکړي چې دغه بچو او دغه سلورګان او دغه د کورنۍ د خړو اخلاق او رفتارو ته نظر وکړي ویرزي او کینی کورنۍ جلسې ونیسي کورنۍ او بچای خپل کینی ورور کینی زوی کې یو ټوای چې ګوره بچې ته په دې درس وای په دې کانکور تر فکر وکړ او په دې مکتب تر فکر وکړ په دې پانتون تر فکر وکړ کار ته وظیفه تر فکر وکړ تر هغه خلکو په ایبونو پسی ګرځي او دا ایبونه لټول او د خلکو خلک رسوا کول خلک په دوه پیسو کول خلک بیا بکول دا عادت نه ده خبر خور نه ده خپل چارو خپل کارو تر مخه او د خلکو په خبرو پسی په ژوند پسی مګر ګرځي
ته مننه
کوم ګران اوریدونکو دا و د دې ونې د کور کلی خبرونه تر بیا خېچاري
کے اظہار دا محبت مکوا پلشتا جبا کی یارا دادت مکوا ما تختنا پپختو کلکا ما تختنا پپختو کلکا ما تختنا پپختو کلکا پردے جبا کے اظہار دا محبت مکوا پلشتا جبا کی یارا دادت مکوا پپختو کلکا ما تختنا پپختو کلکا ما تختنا پپختو کلکا پردے جبا کے اظہار دا محبت مکبا
یو خطرہ لے گا وہ پپوختو کے اشنا چیئے دا ہر ٹکی نخوند اخلما جڑب میں روک بھی دا بلکنو پورا زشبو کے اشنا چیئے دا ہر ٹکی نخوند اخلما گنی زمانہ گورے تما بیاد ختم کوا گنی زمانہ گورے تما خطنا پپوختو کی لکا مات خطنا پپوختو کی لکا پپرتے جبا کے اظہار دا محبت مکبا تپکے مور دے اللہ ہو ویلی جانانا غجب ماہِ روا ہاں غچ مپک حالنا دزڑ گو ویلی جانانا غجب ماہِ روا ہسے زما سر وادے دننگو پت مکوا ہسے زما سر وادے دننگو مکوا مات خطنا پپوختو کی لکا مات خطنا پپوختو کی لکا مات خطنا پپوختو کی لکا پردے جبا کے اظہار دا محبت مکوا